اټومي تړون ته چې پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ورڅخه د امریکا د وتلو اعلان کړی و ستونسي. د جاپان حکومت نن پر دې غور کوي چې د می میاشتې تر پایه په توکیو او دریو نورو سیمو کې د کورونا وایرس له کبله ناپیس سوی بیړنۍ وضعیت وغځوي که څنګه. تب دسل کې د چې په جاپان کې د دوبی پر مهال د اولمپیک سیالۍ د جولای پر 23مه پیلېږي چې کم وخت ورته پاتې دی. د سپورت د بیلابیلو رشتو څخه باندې 11,000 لوبغاړي به په اولمپیک کې برخه واخلي. دغه سیالۍ تیر کال د کورونا وبا له کبله وځنډول سوې. جاپان له مخکې پریکړه کړې وه چې د اولمپیک لپاره له بهره د نندرچیانو ورتګ منع کوي. اندېښنې شته چې په توکیو او نورو سیمو کې د بیړني حالت دوام د اولمپیک لوبو برخلیک هم له ګواښ سره مخامخ کولای سي. په جاپان کې که څه هم کورونا وبا د نورو هیوادونو پرتله لږ خپره سوې، خو د واکسین بهیر پکې پڅ روان دی.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
السلام علیکم. د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو، زه احمد تکل د خبرونه ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تخنیکی لارښوونه طاهر روحان کوي. د نن په خبرونه کې د هلمند ولایت پر ستونزو خبرې کوو. هلمند د مساحت له پلوه د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی. د دې ولایت نفوس نږدې 1,400,000 ته رسیږي. که دقیق وایم نو د مهاجرت د نړیوال سازمان لخوا د خبرو شویو شمیرونو له مخې چې نږدې یوه میاشت مخکې خبرې شوي، د هلمند نفوس 1,395,514 کسانو ته رسیږي. هلمند له هرات وروسته تر ټولو د زیات شمیر بې ځایه شویو کورنیو کډوالو کوربه هم دی چې شمیر یې نږدې 445,000 کسانو ته رسیږي. په دې خبرونه کې مو د هلمند والی نبی الهام ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه، خو ویل کېږي چې هغه ناروغه دی. ښاغلي الهام ته د روغتیا هیله لرو. نور چارواکي هم ظاهرا په چارو کې بوخت و، نو ځکه خپرونې ته رانغلل. خو د ولایتي شورا له رئیس عطاالله افغان نه مننه کوم چې د خپرونې ته یې زموږ بلنه ومنله. افغان صاحب، کلنډ په پیل کې راته ووایئ، لومړی خو تاسو ته ښه راغلاست وایم، او بیا که د هلمند پر ستونزو په یوه دقیقه کې که تاسو خبرې وکړئ نو کومې ستونزې به ستاسو لپاره ډېرې مهمې ښکاره شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسې او ټولو معزز اورېدونکو ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روژه مبارکه پر ټولو مسلمانانو باندې په خیر خیریت تیریږي. په اوس وخت کې په هلمند ولایت کې یوازینی مشکلات چې را ایجاد شوي دي هغه د جګړې دي. وخت کې چې امن نه وي، نه بسازي شته، نه د کار کولو زمینه چاته مساعدېږي، نه مکتب شته.
افغان صاحب، ډېره بخښنه غواړم، د امنیت ستونزه خو د ټول افغانستان یوه ډېره عمومي ستونزه ده. که له امنیت نه را سوا خبرې وکړو، نورې ستونزې کومې دي؟
نورې ستونزې یوازینی ستونزه چې دلته موږ لرو بیکاری ده. خلکو ته کاري فرصت نه دی پیدا، خلک ټول بیکار دي. بل ستونزه، غټه ستونزه مو دا ده چې موږ د معرف په بخش کې ښوونکو ته اړتیا لرو. متاسفانه درې ځلې مو ښاغلي ولسمشر ته خپل وړاندیزونه ورپیش کړي دي. متاسفانه نه دي منلي. نو زموږ یو ښوونکی تقریبا 80 شاګردانو ته روزمره تدریس کوي. نو بدبختانه باید ووایم چې دا مو ډېره غټه ستونزه ده. دا اوس چې موږ ورسره لاس او ګرېوان یو، دغه دوې ستونزې مو په لومړیتوب کې دي. فرصت خلکو ته نه دی پیدا، دوم د معرف ستونزه ده.
ډېره زیاته مننه. زه غواړم چې له اورېدونکو نه هم هیله وکړم چې په دې خپرونه کې فعال ګډون ولري. د هلمند په مسایلو په دې خپرونه کې خبرې کوو. زموږ هیله دا ده چې له درنو اورېدونکو نه چې تاسو کله تماس نیسئ نو هڅه وکړئ چې خپله پوښتنه یا نظر په لنډ ډول ووایئ، ځکه چې وخت د پروګرام ډېر محدود دی او ستونزې هم لکه چې ښکاري ډېرې زیاتې دي. د ټلیفون شمیرې زه تاسو ته اعلانوم چې په دې شمیرو کولای شئ له دې خپرونې سره وصل شئ. د کورنیو شبکو له لارې د ټلیفون شمیرې د 0999 40 15 30 تکرار 0999 40 15 30 او بله شمیره ده 0800 22 55 50 تکراروم 0800 22 55 50. د نړیوالو شبکو له لارې هم په دې خپرونه کې تاسو کولای شئ چې خپل نظر څرګند کړئ یا پوښتنې وکړئ. د نړیوالو شبکو شمیرې دي 0000 40 22 12 15 40 01. تکراروم 0000 40 22 12 15 40 01 او بله شمیره ده 0000 40 22 12 15 40 02. تکرار 0000 40 22 12 15 40 02. په دې خبرونه کې قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، هلمند په تیرو دو لسیزو کې د افغانستان له ډیرو ناامنو ولایتونو څخه دی. ښاغلی افغان دې موضوع ته اشاره وکړه، خو په دې ولایت کې څو ولسوالۍ د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وي په تیرو کلونو کې، چې پر ځینو یې تر اوسه هم دا ډله پوره ولکه لري. همداراز د افغانستان د کوکنارو تر ټولو لوی کروندې په هلمند کې دي، او دا ولایت د افغانستان د تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی هم دی. او ځکه نامنیو او د مخدرو موادو تولید هلمند نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ په کچه هم ډیر مشهور کړی دی. په دې خبرونه کې هڅه کوو چې د حکومتولۍ په برخه کې د خلکو ستونزو ته هم کتنه وکړو. ځینې ستونزې د افغانستان په کچه عامې دي، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، خو ځینې سیمه ییزې ستونزې چې که تاسو مطرح کړئ او یوه حل لاره ورته پیدا کړئ او دلته یې شریکه کړئ، نو ښایي ډېره ښه نتیجه ورکړي. یو ځل بیا ورزو د خبرونې بل میلمه زین الله جلال ستانکزای دی، چې په هلمند کې له مدني فعالانو او خپلواکو خبریالانو څخه دی. ستانکزای صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. تاسو هم لکه څنګه چې ما مخکې له افغان صاحب نه غوښتنه وکړه که په لنډو ټکو کې مثلا په یوه دقیقه کې د هلمند ستونزې بیان کړئ، نو هغه عمده ستونزې به کومې وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تکل صاحب تاسو ته، ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته، افغان صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. اهلا منیم چې ټول به جوړ یاست. تکل صاحب، په ټوله کې مشکلات ستونزې چې راپیدا شوې دي په هلمند کې، خلک ورسره لاس او ګریوان دي. د هغو سرچینه مخکې افغان صاحب هم وویل، زه هم وایم ناامني ده، چې د هغه زیاته ناامني ده چې موږ د نورو ولایتونو سره نسو پرتله کولی، او دا ناامني بیا ځان ته هم ابعادو لاملونه لري چې ولې راپیدا شوي دي، څنګه راپیدا شوي دي، او د کومو ستونزو مشکلاتو لامل شوي دي. په هغو باندې به مې بیا بحث وکړو. په اوسني وضعیت کې د خلکو اقتصاد ډېر ضعیفه دی، خلک بې ځایه شوي دي، کار ژوند نه لري، سرپناه نه لري، ډوډۍ نه لري. که زه ووایم چې په تیرو 15 کلونو کې د حکومت تر کنټرول لاندې ساحې چې د باغران را نیولې ده، بیا داسې تر دې شو پورې چې ډېر زیاته ساحه ده د دې حکومتي، یوازې د حکومتي پلوه کسان که موږ وښیو راټول شوي دي په لشکرګاه کې، چې اصلا په دغه ښار کې اوس د ځایدو گنجایش نشته، نو بیا خو د کار کولو د دې هیڅ نشته. نو د دې ټولو بدبختیو لاملونو بیکاری ده، چې خلکو ځوانانو جنگ ته مخه کړې ده، جرمونو ته مخه کړې ده، نامنی دغه څه خراب پیدا شوی ده. په اوس وخت کې خلک ورسره په تکلیف دي.
مننه ستانکزای صاحب. پر عواملو یې د خبرونې په دوام کې بیا هم په تفصیل سره خبرې کوو. زه غواړم له افغان صاحب نه یو ځل بیا وپوښتم چې د هلمند څو ولسوالۍ اوس مهال د دولت په ولکه کې دي؟ څو ولسوالۍ لنډ راته وایي لطفا. څو ولسوالیو کې لانجه روانه ده او څو ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي؟
د هلمند ولایت تقریبا د شاروالۍ په ګډون 14 ولسوالۍ دي. د دې د جملې څخه 6 ولسوالۍ په مکمل ډول، چې دیشو، خانشین، نوزاد، موساکله، سنگین، باغران، دا دغه په لاس کې دي، د وسلوالو مخالفینو د دولت په لاس کې دي. نورې ولسوالۍ، ګرمسیل ولسوالۍ، ناوې ولسوالۍ، مرجې ولسوالۍ، واشیر ولسوالی د دې او تش په نامه مرکزونه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. د ګریش ولسوالی یو ډېر اندازه د دولت په لاس کې ده. وباسه خپل د شاروالی په شاروالی کې هم تقریبا څلورمه د باباجي او زاده دولت او سوال مخالفینو په لاس کې ده. په لسمه اوزه کې دا اوس هم جګړه روانه ده. نو د ښار په درېمه اوزه کې هم جګړه روانه ده. دغه اوسنی وضعیت دی.
مننه. مخکې ستانګزي صاحب یادونه وکړه چې د ټولو ناامنیو اصلي مور د ټولو ستونزو اصلي مور ناامني ده، چې دا ډېره دقیقه خبره هم ده. فکر کوي په حکومت ولې کې ستونزې شته افغان صاحب چې ناامنۍ رامنځته شوې دي د نورو ولایتونو پرتله په هلمند کې زیاتې؟
کاملا ستونزې شته. که ستونزې نه وای دغه مشکلات نه راځېدل. دلته په حکومت ولې کې د تیرو پنځو یا شپږو کلو راهیسې دغه ستونزې چې دلته اول لومړی د تشکیل کمبود دی. موږ تاسې ټوله پر دې باندې شاهدي ورکوو. هم په دې خبرې هم دا منو چې افغانستان د راضي د نگاه څخه د هلمند ولایت یا په اصطلاح غټه برخه ده د افغانستان. هلمند ولایت لسم حصه د افغانستان تشکیلي د راضي د نگاه څخه. وخت چې لسم حصه تشکیلي نو دغه پرسونل پولیسو ته امنیتي ملي ته اردوی ملي ته دا تشکیل چې ورکړی دی دا کم دی. په پنځه نیم کال کې د پولیسو تشکیل عصمت الله دولتزی اوس مړ دی خدای دې وبخشي هغه تر هغه لا هم کم کړي. که موږ دلته د ولسوالیو په تناسب باندې اراضي تشریکو پرز مثال مرجی ولسوالی راواخو، د مرجی ولسوالی تر څنګ بل دشت وي هغه دشت دولتي و هغه اوس خلکو نیولی دی. دا بله مرجع جوړه شوې ده. د ناوي تر څنګ بله ولسوالی د ناوي د جوړه شوې ده پر دشت باندې. د ګرمشیل تر څنګ بله جوړه شوې ده. د مساکلا تر څنګ بله جوړه شوې ده. که موږ زړه نفوس کو او زړې شنه راضي ته کوچاغه د دولت سره ثبت املاک دي چې د خلکو املاک دي یا د خلکو مزکی دي مطلقاً یو نیمایي نور د شتي مزکی خلکو آباد کړي چې خلکو رشد کړي اولادونه یې ډیر سوي کورونه یې ډیر سوي بل ولسوالي ورته جوړه شوې ده. نو دا تشکیل چې دلته په سننه نه کوي چې
ولایتی شورا هم شته چې تقریبا د دولت د حکومتي ادارو د سیمه ایز ادارې پر چارو او اجراتو د څار صلاحیت لري. نو تاسو په دغه دومره وخت کې دغو ستونزو د حل په برخه کې څه کړي دي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. ډېره د ولس د خوشي پوښتنه ده. ولس هم ټول عمر دا سوال ورسره وي. وزه تاسو تم په اطمینان ویلای سم، ټول اوریدونکو تم په اطمینان ویلای سم، هلمندیانو تم په اطمینان ویلای سم چې هر ستونزه په ولایتي شورا پشه مربوط وي او هغه بیا بیرته چې ولایتي شورا راټوله کې مربوطه چارواکي لري، اړوند وزارت لري، اړوند ریاست لري، د ټول سره موږ شریکه کړې، دوه واره درې واره متعقبه کړې. لکه څنګه چې ما د ریاست معرف مربوط د ښوونکو د نشتون خبره مخکې یاده کړه چې دا غټ مشکل دی چې موږ سره مخې. درې واره موږ د ښاغلي ولسمشر سره دا موضوع شریکه کړې، د وزارت معرف سره مو شریکه کړې ده. هر وار چې دلته و مرکز هلمند ولایت د مرکز کابل څخه ایحات راغلی، موږ دغه د خلکو غوښتنې چې خلکو زموږ څخه کړي دي هغه مو په متواتر ډول ورسره شریکه کړي چې یو فایل یې زموږ سره پروت دی. هر وخت هر هلمندی کولی شي چې مراجعه وکړي چې د دې غوښتنې په باب باندې چې د معرف د معدن د استخراج د کانالونو د پاکاري د اوبو د مارکولو د پروژو د عملي کولو د کلینیکونو د جوړولو د مکتبونو د جوړولو د دا به ټول موږ تاریخ واره ورته یزدو چې دغه د موږ ورکړي دي. دا هغه سړی به موسیب چې احمد او محمود ته
متشکل دی.
نو دا غوښتنې مو کړي دي متاسفانه چې تر اوسه پورې عملي شوي نه دي. علت هم دا دی چې بدبختیا او اداري فساد ډېر دی.
مننه افغان صاحب. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو ټلیفونونو ته هم ورزو او ستاسو پیغامونه راخلو ګورو چې تاسو څه وایئ. خو لږه مخکې غواړم چې د ستانګزي صاحب خبرې هم واورم چې خلک عموما تاسو د یو مدني فعال په توګه او د یو خپلواک جورنالیست په توګه له خلکو سره په دوامداره تماس کې است. تاسو له خلکو د سیمه ایز حکومتولۍ په باب څه اوریدلي ستانګزي صاحب؟
ډېر مننه تکل صاحب. زه لومړی غواړم د افغان صاحب په خبرو باندې یو لنډ نظر واچوم. هغه دا چې په دې کې شک نشته چې هلمند ولایت یو لوی ولایت د ارزی له مخې څخه زیاتې. مګر کوم وګورو تکل صاحب په هلمند کې یو بستا قوری اردو چې یو برخه په نیمروز کې هغه وظایف لري، نور ټول په هلمند کې ده. د هلمند تشکیلات هم دومره کم هم نه دي چې نن یوازې لشکرګان نشي ساتلی. دلته امنیتي ملي اضافي تشکیلات د جنگ لپاره جوړ کړي دي چې موږ ځانګړي ځانګړي نمونه باندې شول سوي دي چې هغه د دوی خپل د وظایفو تر څنګ موږ وایو چې دلته په تشکیلاتو کې خیالي تشکیلات دي اصلاً، دلته خدمتي، دلته د شخصي ګټو لپاره پولیسو د نورو ورګانو څخه سرتیري لري خپل په کورو باندې ناست دي، ماشینو نیمایي کیږي، نیمایي اشخاص او افرادو ته ځي. که داسې نه وي، ولې دغه اشخاص او افراد چې دلته په کابل کې دي، هلته دي، هغوی په ځینو قمندانیو په امیریتونو باندې جنګونه کوي، خیمې دروي، جنجالونه کوي؟ ځکه چې د دوی هلته چې ولاړ شي هغه پولیسو تشکیلاتو کې خیالي تشکیلات دي، د هغوی پیسې او ماشین اخیستل کیږي چې نن د بدبختۍ سبب ګرځېدلې دي چې د ټولو بیا رغونو د پرمختګ د ټولو کارونو مخه نیولې ده. نو طبعا ولس ناراضه دی، ولس خو د حکومت څخه عدالت غواړي، د امن په برخه کې، په هر برخه کې متوازن انکشاف غواړي. نن چې دا هر څه نسته، نو د دې مسؤل خو حکومت دی. حکومت باید دا شی برابر کړي د ولس لپاره. ولس ځینې خفه دی، ولس په ډېرو ساحو کې نه یوازې چې خدمات نه لري، بلکې دوی د ظلم سره مخامخ دي، د دوی حق خوړل کیږي، د دوی اولادونه په امن کې نه دي، د دوی پیسو مال او ناموس په امن کې نه دی. نو چې کله دغه رقم یو حالات راځي، طبعا چې بیا حکومت جوړ نه لري. نن د بسته قلي اردو پښتون کې، د امنیه قمندانۍ پښتون کې، د امنیتي ملي پښتون کې، موږ د یوې لشکرګاه څخه د کلاشنکو پر مې نسو ګرځولی، د غو مخ نسو ګرځولی. نن په لشکرګاه باندې توغندۍ راځي، په هوایي ډګر کې لګیږي چې هلته تیاره هم مسافروري تیاره هم راغلې ده، او مسافر هم ناست دي ښار ته، د کوچنیو مرمیو دغه رسېږي. د ټول مشکل په ساعت دی باید ږغ پورته شي. اول باید امدا وکیلان چې افغان صاحب ته ډېر احترام لرم، واقعا هر وخت کوشش کړی دی، مګر په مجموع کې د وکیلانو مسؤلیت دی چې حکومت مجبوره کړي چې خپل غوښتنې باندې ومني، که تشکیلات کمی پرای کړي، که خیالي تشکیلات باید مشکل حل کړي. د ټولو غو مشکلاتو
چې ډېره زیاته مننه
ضروري.
مننه ستانک زای صاحب، تاسو ته بیا هم راځو او همدې مسله کې پاتې کیږو، ځکه چې دا مهم مسایل دي او اساس د ټولو ستونزو ګڼل کیږي. دلته موږ د ځینو اوریدونکو پیغامونه هم چې په څو شیبو کې به تاسو ته غږیز پیغامونه دي چې د ازادي راډیو د ټلیفون په پیغام ثبتونکي ماشین کې ثبت شوي دي، هغوی را لېږلي دي. هغو هم د همدې امنیتي ستونزو او همداراز د کمزورې حکومتولۍ په اړه باندې خبرې کوي. خو اوس ورځو مستقیمو ټلیفوني تماسونو ته. یو اوریدونکی د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ولایت په ولایت خبرونه ده. مهرباني جواک صاحب، خپل پیغام یا سوال پوښتنه کولای؟
ډېر زیاته مننه کوم. دلته په هلمند کښې موږ د دوو ورځو زیات ضرورت لرو. یو امنیت دی، یو بېکاري ده چې دا بېکاري له منځه لاړ شي، دلته خلکو ته کارونه پیدا شي.
جواک صاحب، دا ستونزه خو مخکې یاده شوه، تاسو یې د حل لاره لرئ؟
د حل لاره دا ده چې فابریکې باید جوړ شي، دلته خلک د فابریکو ته لاسرسی پیدا کړي، هغه ته کارونه پیدا شي. دا د حل لاره ده. مهم ډېر کارونه دي چې دولت باید پیل کړي، هغه د حل لاره کېدای شي چې ځوانانو ته کارونه پیدا شي. د کارونه تاسو وګورئ، په زرهاو ته لایسانس او تر مسري در کچې درسونه ولېږي، خو د کار زمینه نشته. دا مجبور دی چې په دې خوا کښې درېږي او تاسو خوا درېږي. لوی همینه دغه جګړه رامنځته. او بل دوه مشکل ته په امنیت کښې دي. امنیت سنجي صاحب دا موضوع ته ډېر رڼا پر واچول چې هلته خیالي پولیس دلته موجود دي. یعنې هلمند ته 5000 قوا ورکړې چې 5000 کښې هلته 5000 شپږ زره نشته.
دا خبرې وشوې. زما لپاره هغه بله برخه ستاسو د خبرو جالبه ده چې تاسو وایي چې دغه وزګار ځوانان یا راځي دې خواته په لیکو کې د وسلوالو ځواکونو درېږي او یا هغې خواته. په طالبانو کې فکر کوئ چې همدغه وزګار ځوانان شته چې د حکومت پر ضد جنګېږي؟
همداسې وطنو ته ورشي، چېرته به وطنو کې کار نشته، بلې خلک بل کار نه لري. په هغه خوا کښې اتمنه ضروري درېږي، ځکه چې وایي چې کار نه وي. دلته پیسې پیدا کېږي هر څه نه وي ولاړه کام خپل یو رقم کار پیدا کېږي په وطن خو بېخي شاتر ځوانانو ډېر په وطن کښې ډېر خلک بېکار مزد لرو چې دا هغه ته د کار زمینه برابر شي شاعریان د کار زمینه برابر شي
ډېره زیاته مننه ژواک صاحب. یو بل اورېدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کوئ. ولایت په ولایت خپرونه ده.
السلام علیکم، د هلمند ولایت د ناجو ولسوالۍ استاد سره په تماس کښې یم. افغان صاحب ډېرې ښه خبرې وکړې. د مدیر معرف په بخش کښې موږ ډېرې مشکلات لرو، ډېر کریم مشکلات دي، او دا ډېر زموږ دپاره سرنوشت ټاکونکي مشکلات دي. موږ دلته یوه ښوونځی، که زه یو مثال درکړم، یوه ښوونځی ده اتلس شعبې لري، په اتلس شعبو کښې استادان شپږ استادان لري. نو دا ډېر د یو استاد به څنګه وکولی شي چې درو سمپو ته درس ورکړي چې به هغه هم په هر سیم کښې اویا او اتیا کسانان شتون لري. دا ډېره سخت موضوع ده، او دا زموږ سرنوشت ټاکونکې موضوع ده. او بل د جګړې په دغه کښې موږ ول د امنیت په موضوع کښې، امنیت خو په هلمند کښې د هېڅ ډول د نورو ولایتونو سره نه شو مقایسه کولی، ځکه د هلمند ولایت مشکلات تاسو ټولو ویدله. او د هلمند ولایت ارادې چې دي تقریبا څوارلس ولسوالۍ دي، په څوارلس ولسوالیو کښې هم اووه ولسوالۍ مکملې د طالبانو په لاس کښې دي، او شپږ ولسوالۍ کښې هم داسې ماسې هغه دیوالونه هم د حکومت په لاس کښې دي چې په هغه په نامه د یو د
کیلومتره
د حکومت
ده.
نور ټوله هلمند د داسې تهدید سره مخ دي چې هغه
هیله ده چې خبرې چې کوئ باید کله چې خبرې کوئ یوه بله خبره هم اوری دی. بل چا تاسو څه وایئ چې د دې امنیتي ستونزې د حل لاره څه ده؟
امنیتي ستونزې د حل لاره دغه ده چې دولت، مرکزي دولت و هلمند ته پاملرنه کوي، د هلمند څخه پام اړولی دی. هلمند ته په لومړي سر کښې هلمند ته توجه نه ده سوې، په هغه مخکنیو وختو کښې هلمند ته توجه نه ده سوې. چې کله هلمند ته لشکرګاه پورې جګړه را ورسېده نو بیا وروسته مرکزي دولت پاملرنه ورته
وکړه.
مخکې جګړه په خانشین و سنګین کښې وه، هغه وخت یې پاملرنه نه ورته کوله.
ډېره زیاته مننه ستاسو له ګډون نه. یو بل اورېدونکی هم دی، مهرباني وکړئ خپل نوم ووایئ او د ولایت په ولایت خپرونې ته څه پیغام لرئ.
السلام علیکم، تاسو محترمه د ولایتي شورا رئیس صاحب ته سلامونه نیکي. هیله غامیر د جلال آباد نه تاسو سره تماس کښې یم. زما د افغان صاحب نه، افغان صاحب څه فکر کوئ یوازې د هلمند د ولایت مقام او بعضې نور دولتي دوایر چې په داخل د لشکرګاه کښې دا دولت سره دي، نورې ټولې ولسوالۍ سنګین، موساقله، نوزاد، ناوه، حتی د ښار یوه برخه د باباجي سیمه چې همدا اوس مخالفین پکښې فعال حضور لري، دا د ټول هلمند د سقوط په معنا نه ده. څو ورځې مخکې د ملي امنیت معاون هلمند ته سفر کړی، دا جناب وایي هلمند به هېڅکله سقوط ونه کړي. آیا هلمند همدا اوس سقوط نه ده؟ افغان صاحب، تاسو د ملي امنیت د معاون نظر علي صاحب د خبرو سره موافق هستئ او که نه؟
مننه. افغان صاحب موافق هستئ؟
موافق په یوه دغه باندې یم چې سکوت به نه کوي. د مرکزونو شان دوی زور باندې والی دي. دلته یوه خبره په دې ځای کښې ده چې دولت چې هر وخت جګړه کړې ده هغه یې د ولسي خلکو د ژوند د خوندي ساتلو دپاره محتاطانه قدم ایښی دی. په یو بل لحاظ بیا موافق نه یم، نو تر څه وخته پورې به دا جګړه پر موږ باندې دا شانی چې روزمره به موږ په جنګ کښې روان یو. نو باید زموږ غوښتنه دا ده چې امن راشي. که امن نه شي راتلی نو دا دولت باید خپله دا څرګنده کړي خلکو ته ووایي چې نوره زموږ خبره تر توان تېره ده. په دې بیا نه یم موافق، په دې خاطر چې پر هرو ولسوالیو دې سیمو باندې دوی زور والی دي، خو دوی د خلکو د کوره څخه د سپر په حیث کار اخلي. دلته بیا زیاته مرګ ژوبله را دخیږي. اوس په بولان کښې چې جګړه روانه ده، د اکثرو خلکو سره چې ما پوښتنه کړې ده روژه مبارکه ده، نه د دولت پر خوا وایم نه د طالب پر خوا وایم، روژه مې هم د ځان او د الله جل جلاله د پاره نیولې. د اکثرو خلکو سره چې ما پوښتنه کړې ده وایي طالبان مو بې پوښتنې په کور را ننوځي، وایي د کوره څخه ووځه کور علاقه. ښه نو اوس که دولت د کوره څوک را وباسي او موږ هرګړۍ ورته درېږو چې
خبره دا ده چې نه د طالبانو استازی په دې پروګرام کښې شته او نه د حکومت استازی شته چې دې پوښتنو ته ځواب ووایي. کاشکې دوی حاضرېدلی چې په دې ډول خپرونو کښې برخه واخلي او د خلکو هغه اصلي پوښتنو ته ځواب ووایي. نو په هر صورت ورزو استانګزای صاحب زه غواړم له تاسو نه پوښتنه وکم چې دلته ډېرې نورې ستونزې هم یادیږي، یعنی یوازې د معارف ستونزه نه ده، دلته د حکومتولۍ په ستونزو باندې خبرې کېږي. دا د مخکینیو اورېدونکو نظریات تاسو څنګه ارزوئ؟
په دې کې شک نشته تکل صاحب چې شو حکومتولۍ چې موږ یادونه کوو هغه په تمام معنا سره خلکو ته متوازن انکشاف وړاندې کوي، خدمات وړاندې کوي، خلک په کار کېږي، خلکو ته کار پیدا کوي، خلکو ته امنیت راولي. نو په دې باندې که موږ وژغیږو، موږ په کومه برخه باندې وژغیږو؟ اوس خو په علمل کې موږ دا هیڅ هم نه لرو. اصلا موږ د خپل په شهر کې د حکومتولۍ اوس موږ خبره نه سو کولای چې موږ اوس په هغه باندې وژغیږو چې خلکو ته به خدمات باندې سوي، خلکو ته به
همده خدماتونه پیل کوي. عامه تاسیسات څه ډول دي، خدمات خلکو ته څه ډول وړاندې کیږي، دا واړه واړه جزئیات دي چې مهم مسائل او مهم ستونزې زیږوي.
تکل صاحب موږ د دې خدمات اول که موږ د مکتب څخه راواخلو، د ښوونځي څخه راواخلو، زموږ زرګونه یعنی تر دوه لکه یا تر شپږ لکه وبخښي موږ یو ارقام لرو، شپږ لکه ماشومان موږ ټول د مکتب دغه باندې برابر لرو. په هغو کې موږ تقریبا دوه لکه شل زره په شاوخوا کې مکتب ته ځي. موږ ټول پاتې دي پولیس والوي کې هغوی ته مکتبونه نشته، هغوی ودانی نه لري، هغوی کتاب نه لري، معلم نه لري. چې مخکې افغان صاحب یادونه وکړل
که په هر برخه جلا جلا تمرکز وکوي، ستانګزای صاحب مثلا په عامه تاسیساتو جلا، په اقتصادي فعالیتونو جلا، پر ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو جلا، دا به د همدې خپرونې په دوام کې بیا هم په جلا ډول په هغو باندې تمرکز کوو. خو کیلان راته وایي دغه ټول فعالیتونه څه ډول دي؟
ما خو مخکې درته وویل تکل صاحب چې موږ اوس په دغه برخه کې هیڅ فعالیتونه نه لرو. د حکومت خوا د حکومتولۍ د خوا څخه موږ د وو ولسوالیو مرکزونو په لاس کې دي، هغه چارچاپېره محاصره دي، هلته خدمات د کومې خوا سوله په مخ کې کوم کارونه سوي، کلینیکونه جوړ سوي، مکتبونه جوړ سوي، هماغه په خپل حال پاتې دي او هغو کیفیت هم کمزوری دي. کلینیکونه یاد کو دواوې نه ورته رسېږي، ډاکټران مسلکی ډاکټران نه ورځي، ځکه هلته نامني ده، د هغوی سر په امن کې نه دی. نو بیا خو موږ په هغو باندې اصلا بحث نه سو کولای. د بیا رغونې د اوبو په برخه کې زموږ ټولې پروژې اوس په هیڅ حساب دي، یعنی هلته که کارم څوک کوي فساد پکې کیږي، حکومت یې نظارت نشي کولای، تشپنون باندې هلته عملي کیږي. یعنی هلته چې امن نه وي، هلته چې د حکومت لاسرسی ونه لري، نظارت نه وي، هلته موږ په هغو باندې که بحث کوو یوازې د وخت ضایع به وي. مخکې موږ یادونه وکړه چې د ولسوالۍ یوازې مرکزونه په لاس کې دي، د دیوال اخوا ته زما ولسوال یا قومندان نشي تلای چې پوښتنه وکړي. نو بیا هلته حکومت ولي موږ
پوښتنه وایو. که ستاسو خوښه وي اوس به په خاص ډول ورشو په ځانګړي ډول د اقتصادي فعالیتونو نه به پیل کړو چې په هلمند کې د اوس لپاره مهم اقتصادي فعالیتونه په ښارونو کې او په ولسوالیو کې کوم دي. له اوریدونکو نه به هم هیله وکړو چې په دې باب که په خاص ډول نظر لري یا پوښتنې لري دلته یې مطرح کړي. که څه هم چارواکي نشته، مګر لږ تر لږه د افغان صاحب حضور لري دلته، کیدای شي چې وروسته یې له چارواکو سره شریک کړي. افغان صاحب، اقتصادي فعالیتونه
شاجی فعالیتونو کو پیلمن ولایت کې اوس پټا په ولایت دي، ځکه پټا په ولایت دي چې زموږ د هلمند ولایت چې وخت کې هلمند ولایت د غلې دانې ګودام یادې دي، اوس هماغه ګودام پټا په ولایت دی. هغه دش پټا په ولایت دي چې وخت کې د خلکو د جوارو وخت شي د دې لپاره مارکیټ نشته، د غنمو وخت شي د دې لپاره مارکیټ نشته، د نورو کرنیزو محصولاتو وخت شي د هغه لپاره مارکیټ نشته. یو میاشت تر مخه موږ د پاکستان بیانډۍ څلور نیم کیلو دلته په هلمند ولایت کې په شپږ سوه افغانۍ رانیولې، اوس چې زموږ بیانډۍ مخ په رسېدو شي من بیا باره په لس افغانۍ په شل افغانۍ زموږ دهقان او بزګر خرڅي. نو اقتصادي فعالیت په دلته چیرې
همدغه خاص ډول د بینډیو مثال چې تاسو ورکړ
په دې کې د دولت ستونزه د شندې د دې لپاره سرتخانی یا سړی خونې نه دی جوړ کړی، د دغه خپل دهقان لاسنیوي نه دی کړی. یو وخت زما په یاد دی دلته
د کارډیپ موسسی په هلمند ولایت کې خلکو ته د غوښینو چرګانو فارمونه جوړ کړل. وخت کې چې دغه خلکو سرمایه گذاري وکړله، چرګانې پکښې کرالوی کړل چې تقریبا 2.5-3 کیلو ته غوښین چرګان ورسېده. زموږ وزیر د زراعت چې د افغانستان په سطح وزیر د زراعت دی، دی د پاکستان سره د غوښ د چرګانو د غوښو قرارداد د 2 لک کیلو د وکی 1.5 لک کیلو یا 2 لک کیلو دا یو کړل. دلته زموږ و دهکان ته یا دغه پاره مولاته یو کیلو غوښی چې د خپل د چرګ رالوی کړی وو په 80 افغانۍ یا 90 افغانۍ باندې ورته تمامېدلې، نو ده باید لس ګټه پر کړې وای، په سل یې ورکړې وای. د غوښینو چرګانو قرارداد د پاکستان سره په 50 کې په 80 افغانۍ وکړي، خدای مې دې غاړې نه بندي. د ټول هلمند نه د ټول افغانستان دغه فارم جوړونکو ته دا فارم کې چې مصرف کړي دي او ته زموږ وزیر د پاکستان په غوښتنه شکست ورکړي، تر اوسه پورې هغه فارمونه دغه شي ګل پاتې دي. اوس بیا یو یو کم روپۍ قرض کړي دي، پور کړي دي، راوړي دي، بیا چرګان دلته په فارمونو کې لویوي. هغه جنګونه پکښې کې وه، سوچ پناوه ولسوالۍ کې د یو ډاکټر فارم وځوین چرګان پکښې کې وه، تقریبا 2 کیلو ته رسېدلي وه. ټول په یو شواروس کې مړه سوله، یو چرګ یو کیلو علم نه دی جن راایستلی.
افغان صاحب،
اقتصادي فعالیت نشي کېدلی.
د چرګانو د غوښو له مثال پرته نور مثالونه هم راکړئ لطفا، چې کورني تولیدات له سقوط سره مخامخ شوی وي.
بالکل، اوس موږ دلته د صنعتي پارک په نامه ساحه په هلمند ولایت مرکزی میدان هوایي چې دی، دلته په دې کې دغه پارک صنعتي په نامه دغه ساحه خلکو ته تقریبا دا 2 کاله تر مخه ورتش په نامه ورکول شوی ده. خلکو مراجعه کړې ده، تاجرانو هلمندي تاجرانو ویلي دي چې موږ ته دغه صنعتي ساحه جوړه کړي، را توزیع کړي چې څو موږ کار پکښې کې شروع کړو. تر اوسه پورې دولت خالی د توزیع صلاحیت نه دی پیدا کړی. یو والی راشي بل والی ولاړ شي، دا چې راشي دا بیا یو میاشت ښه تود باس باندې لري. متاسفانه د چا لاس نیوی نه دی کړی. هندوانې دي زموږ د هلمند هندوانې په افغانستان کې په نام دي، خو دا زمینه تر اوسه پورې چاته نه ده مسایده شوی چې دغه هندوانې په ښه نرخ خرڅې شي او مارکیټ ور پیدا شي. انګور هم دغه شان دي، انګور دغه شان دلته من په 4.5 کیلو په 80 افغانۍ، په 40 افغانۍ، په 80 افغانۍ، په 100 افغانۍ کې یو سړی ورکي، نو په ډیر ګران قیمت خرڅ کړي دي. در حال چې بیا وروسته تر هغه چې خلک سرخانې لري ودي هلمند ته انګور راوړي، همدغه دهقانان یې بېرته رانیسي من په 500 افغانۍ باندې.
مننه افغان صاحب. د اوریدونکو په پیغامونو کې چې شیبه وروسته زه خپروم، په هغه کې هم د اقتصادي فعالیتونو په برخه کې د ستونزو یادونه شوې، خو غواړم لږ مخکې له ستانکزی صاحب نه پوښتنه وکړم. ستانکزی صاحب، د همدغو اقتصادي فعالیتونو په برخه کې د ستونزو په اړه غواړم ستاسو ارزونه واورم.
تکل صاحب، افغان صاحب جنو برخه ته اشاره وکړه، مش په هلمند کې د اقتصادي ودی او پرمختګ لپاره ډیر منابع لرو، ډیر امکانات لرو. بیرته هغه مشکلات حکومت ته کوم ژغیږو تاول چې نمایندا نسته، نو طبعا چې اوس موږ په هلمند کې د بوست تصدی یعنی د پختې فابریکه لرو چې په هغه کې زرګونه خلک په کار کېږي او د خلکو اقتصاد ورسره لوړیږي. هغه یو تش په نامه فعالیت وس لري چې هغه هم د ډیرو چیغو د ډیرو بغارو د خلکو میډیا کې چې وویل چې پیسې ورته ورکې پاله کوي، هغه یو ډول نیمه پاله ده چې په خوا به د هلمند اکثر ولسوالیو کې پخته کرل کېدله، دې ته به سپین زر ویله. هلته به خلک د قانون باندې اخته و، بیا به ځان باندې اخته وجدل تر راوړل، په دې کې به پیسې بیا بلته تاویلول، غوړي بجنی وتله، کنجاړه به وتله، پخته به وتله، خلک به په کار اخته وای. ودا برخه بل مش په هلمند کې یو ډیر شه د اجاري نجاري فابریکه لرو چې د روخان
هغه اوس چیرته د غدي هجرې نجاري فابریکه څنګه ځای
دا چاروی نجاري فابریکه نیمه فعاله ده. هغه 50% د خصوصي سکتور ته ورکړي، 40% یو 50% دولت ته. هغه مشکل دا شی دی چې یو خدای برق نسته، موږ به برق کمزور یار وخت قطکی جو قیمت یو په د فابریکو دي شاده پر د مشکل دی. دوم دا چې موږ هغه منابع چې د روخام د ډبري موږ لرو په دي شو خنه شینو لسوري ترمنز په دغه ځای کې کوم لرو، هغه نه هم نه صحه کې دي. د غوڅ خيو موټر مثلا هلمند مرکز ته راځي،
پنځوس موټره په غیر پنی ډول سره کیږي چې دا زموږ د هیواد د اقتصاد تباهي ده. هغه پاکستان خواته ځي او په پاکستان کې شپېته اویا تراتیا فابریکې ورته جوړې شوي دي. د پاکستان په نامه بیا مختلف هیوادونو ته شیا ځین جوړېږي. موږ اصلا د اقتصادي منابع موږ د لاس تور کړی دی وس نست هغه موږ په لاس کې نه دي. دا د هیواد یعنی په هغه شاوخوا کې موږ نور منابع لرو. دا زموږ د اقتصاد د تباهي یوه برخه ده.
ډېر زیاته مننه سنګزای صاحب. ورزو د اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي راډیو مننه سنګزای صاحب د اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي راډیو د سبت په ماشين کې راستولې دي اورو.
زان اتلا پزلی د هلمند ولایت د کلاس سیستم د لورپور شاو د افغان د دې خاطر پښې زاده
لري نو د دایمن د نت ته تمن دی ونیو ځکه چې عامل ټول په سمزه کې دی د پاکټ پر مخ د قربت پر مخ د کورونا وایرس مخ دی. نو خایش مراد چې دا د غنمو پاکل ته دی د خلکو غنمو نو د بیا پاتې بیا د مو باندې ورور نه بلی بیا څنګه دا د سر زور اخیستی دی. نو خایش مراد دی د مرکزی چارواکو څخه چې پر ایمن باندې ډیر کار مو چې دا زراتی ولایت دی د ایمن د غرات ډیر پام فکر او شوري نو خو یې شو هله مداله فلمن ته چیرې نسې خوندې کولې یا ولکه یا ونې سې زګ چې من دې په عدالت کې دې من دې په بدل مشکلات دې په دې مشکلات له اقتصاد په ګران دي غنن نو لکه کندار ولایت چې رنداو چې خپل دغه څو ناره او په کې نو وڅو لغه وڅو له فایز مراد چې تا چې کندار مو شامل شي من دراتی شان رسیدلی دی غنن نو د فصلات رسیدلی دی نو دغه چې دراتی شان ټول پر رسیدلی دی زړه خیر نو دا توان نه لري یمن کې دی خاص خاص لوی عملیات کې چې بیا دغه یمن تشریفول شي دی بیا په دغه چې خدای نه قصد دی یو غټ غم سره مخ ته لږ نو
زه محمود شرزی خبر کوم یمن ولایت نه ور شولې شه دا طالبان دا برق شاٹ کری دے ہلمند پشار کے شب خانوں کے برق نہ پکڑے نکو کے نو ادس پکوروں کے دو بوستوں مشکلات نہ یہ دستوں نے ٹول کا زکڑے دے نہ دے والا بس اخبل دستوں تے بے میٹر ہو بے شو پہ بعد والا برق یہ پھر کڑے دے ترلے کش کڑے دے پل پہ مت کو کہ برق جاری کڑے دل تو مر پہ مرکز کے برق نس دا دے سنا دے رغت ہل لروش دے دا برق رہ کے دے زلن دے نہ کہ نو دولت سر
امان الله جهنمالیم ده هلمن ولایت نه دیده هلمن ولایت ده شهیدان و معذبین و کماشونه چیدی ده مخ که را غیلی ده خو او سی رئیسی عبالتکی زندگی لیکی ونی زندگی پا دیبا نمجد نپویی رو خوچه ها روزه ورسو ریاست ده معشو ده پاره یو خدا به هنه تیی چی تاسم یه الکترونیکی تسکریه نداری او بیا چی آغو کسان و تسپاره بی آغو کسان تا نن سبا وخت ورکی نن ماستر کو سبا درکو ولې دندې ورته د اختر مخ روان دي. نو خلک د مجبوریت څخه یو خوابله خوا د یو د بل سفور اخلي او د دې ورته ماست دندې نو په هغې کې تر وخت ته وساري او بیا دی وایي چې موږ ار لیس وته وکاسان یا ته وکاسان چې کړي دي دا په راتلونکي ورځ کې د اختر مخ کې کچري هغه ورځ کې وساري نو د بانک باندې موږ دغه نه کسان چې ورسو دا بیا به وخت نه کوي او دا مشکل که تر مسلو کسانو ته ورسوي مهرباني موږ مننه.
د یو شمیر اوریدونکو اوازونه و چې د هلمند ولایت د ستونزو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. له ازادي رادیو د ولایت په ولایت خبرونه اوري. افغان صاحب د جګړو په اوسني فصل کې لکه څنګه چې په دا پیغامونو کې هم یادونه وشوه، کوم محصولات د نښتو له کبله د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي؟
همدا اوس د غنمو کښت دی لونه په هلمند ولایت کې په ځینو ساحو کې لوېدلي دي. دا اور اخلي چې په تیرو کلو کې هم دغه شان حالت راغی، درموندان د خلکو وسول. دوهم بادرنګ اوس دلته په هلمند ولایت کې رسېدلي دي چې دوی ورځې بادرنګ په پالیزه کې پاتې شي نور خپله خرابېږي، چې خلکو پر دې باندې په لکونو لکونو روپۍ مصرف کړي دي. بیانډۍ اوس د خلکو د هلمندیانو د رسېدلي دي چې دا هم پنځه ورځې او درې ورځې تر وخت اضافه پاتې شي دا تاواني کېږي. د دغه ځوان دا غوښتنه پر ځای غوښتنه وه، حقیقت یې ویلي دي، همدغه شان دی. بل دغه د بې ځایه ټکانو په باب شاید ول د جنگ میدان دی معلوم کې دا یې ښه خبره کړې ده. په ځینو ودونو کې دغه خلکو د ځان دود و فرهنګ ګرځولی دي او تر دې زما په نظر اشتباه کار بنی، ځکه چې په ځینو ودونو کې خلکو ټکان کړي دي ولې خلک یې په شهادت رسولي زخمي کړي دي. نو که د اسلام نقطه نظر ودې ته ګیر شو د یو چا بې ځایه شهادت لکه ټوله نړۍ چې سړي وژلی وي نو بیا ځان په ورځ د ماشر نشي خلاصولی. او بل دا بل ځوان چې وویل چې هلمند ولایت د سکوت سره مخ دی، واقعیت هم جګړه د ښار په څنډو کې روانه ده، ډېره شدیده جګړه ده چې امنیتي ځواکونه نور ځواکونه ورته راویستلي دي، طالبان هم خپل د نورو سیمو څخه طالبان راویستلي دي او په داسې ګڼمیشته سیمه کې دي لکه بولان چې په زرهاو کورونه پکښې کې دي. که د لشکرګاه پر پله باندې یو سړی ورته ځیر شي او د وجدان په نامه یو شی د ځانه سره ولري نو بیا د ټول بدن ویښتان او اوښکې بې ګیر نه شي، د ټول بدن ویښتان بیا جګ جګ ودرېږي چې دغه کډې را روانې دي، چا لاسي ګاډۍ را روانه کړې، چا غوا اوبزه را روانه کړې، چا په رخشه کې کډه رابار کړې، چا خالي کوچنیان راخیستي. نو دا په واقعیت سره لشکرګاه همدغه شان دی. باید افغان حکومت مرکزي حکومت ودې ته توجه وکړي چې تر څو د غلط تغییر وکړي. بل هغه د شهدا او مالونو د چې دا کم ځوان دا خبره وکړه چې زموږ حقوق یا معاش موږ ته نه راکول کېږي، د شهدا او مالونو ریاست، بانک، مستوفیات دیو ټولو زما سره تیره ورځ وعده کړې ده چې یو نوي میلیون افغانۍ دي د مالیې وزارت یې د دوی اکاونټ سره اړي او یو لسو کسانو نوملړ اوس تثبیت شوی، جوړ شوی، کار یې خلاص شوی چې دا لیست استول شوی دی و بانک ته، چې هغه بیا باید افغان اسلامي بانک ته ورکړي چې هغوی بیا د دې معاش ورته حواله کړي. نور کار یې خلاص دی، فقط یو نیم میلیون افغانۍ دی ټول کار یې دغه دی چې ورته راواوړي. دا کار یې برابر دی، ستونزه نشته. او بله خبره دا چې د تذکرو خبره اتمی ده، باید تذکره هر سړی ولري، ځکه چې هویت نه لري نو هغه بی هویت کسان زما په نظر په افغانستان کې اوسېدل د هیچا د پاره ښه نه. هر څوک چې ځان ته افغان وایي هغه باید د تابعیت تذکره کمپیوټري ترلاسه کړي.
مننه، سلامت وسی. ستانګزای صاحب، ستاسو په نظر د افغان صاحب خبرې مهم واورېدې. اغه محصولات د هلمند چې اوس مهال په خطر کې دي، چې ور بیا هم دې مسلې ته یو ور وګرځو چې د نښتو له کبله له منځه تللو له خطر سره مخامخ دي، دا حکومت په دې برخه کې د دې خوندي کولو لپاره څه کولای شي؟ د ستاسو وړاندیز څه دی حکومت ته؟
تکل صاحب، په ټوله کې د دې شیانو لپاره امن ضرور دی، د اوس لپاره امن نشته او زموږ د ټولو کروندګرو طبعاً تاسو ته معلومه ده چې هلمند یو زراعتي ولایت، یو مداري ولایت دی او د خلکو 80% اقتصاد په همدغه شیانو چې افغان صاحب یادونه وکړله په همدغه محصولاتو ولاړ دی. کله چې دا بازارونو ته ونه رسېږي، ونه پلورل سي، دوی یو بسته کال دوی ضایع کوي او دوی تاوانونه وکړله. نو د دې دپاره امن پکار دی، د دې دپاره د حکومت
د مرکزی حکومت توجه پکار ده چې څنګه وکولی شي خپل ولایتونه تر کنټرول لاندې راولي او خپل هغه چارواکي چې هلته تللي دي هلته هغه وڅاري چې آیا تاسو مسلکي یاست، تاسو د وطن او د دې خلکو خدمت ته تللي یاست، که تاسو خپل شخصي ګټو ته تللي یاست. دغه شیان چې وڅارل شي زه په ډاډ درته وایم تکل صاحب چې حکومت سره دومره امکانات شته چې هغوی د خلکو دغه ارزښتونه، د خلکو دغه اقتصاد، د خلکو ژوند وساتي. په مجموع کې دوی په خپلو شخصي کارونو باندې اخته دي او د ټو خلکو دغه غوښتنې چې دا اوس دغه خلکو وکړلې دا هر یوه پر ځای وه بیخي دقیقه وه. نو دا نسي ساتلی، موږ د نږدې دغه څارو. د حکومت مشکل، د مرکزي حکومت مشکل دا دی چې هلته د خلکو شکایتونه تر دوی پورې نه رارسیږي. په لاره کې هغه غلا کیږي، هغه ولسمشر ته نه رسیږي، هغه وزیران ته نه رسیږي، هغه مسؤول چارواکو ته نه رسیږي. یعنی دا په لاره کې خونسا کیږي. دغه ګټې چې دي دا تر هغه سره تر دغه سره شریک دي او په جنگ کې د افرادو د اشخاصو ګټې دي او نور د نورو خلکو ټولو تباهي ده. دا اوس موږ تاسو افغان صاحب یادونه وکړه، همدغه د بولان او بشران او دغه ساحې چې موږ تاسو د کلونو کلونو په دغه کې جنگ روان دی، واقعا دلته اصلا یو د انساني ژوند ته ورته ژوند نسته. چولته ورسی دا درې ځله د غنجدې وختو کې د دوی بارسو راغله او بارسو راغلل. البته دوی یوازې ژوند دي، یوازې ژوند کوي. واقعا غلطه دوی د خوراک لپاره څه لري، نه د پوشاک لپاره څه لري، نه وبل لري او نه هم د تاګ را تاګ لپاره نشي امکانات لري. فقط هغه سرپناه غوښته ده، خو هغه هم اره راز کله طالب ورته راځي ورته کله د دې خوا اره ورځي بام ورته ورځي. خلکو همدغه ژوند دي چې دا تباه کړی دی او دې ته د مرکزي حکومت توجه پکار ده او دوی دا توجه نه کوي. زه اوسم په دې یقیني یم چې دغه مسؤول چارواکو دغه شی نه رسیږي.
ډېره زیاته مننه. د خپرونې په وروستیو څو دقیقو کې غواړم لنډ ستاسو نظریات واورم، لومړی له افغان صاحب نه چې البته اوریدونکو ته ووایو چې عطاالله افغان د هلمند د ولایتي شورا رئیس په دې خپرونه کې له موږ سره دی، د ولایت په ولایت په خپرونه کې. او بل میلمه مو دی د خپرونې د پای په شیبو کې. درته وایم چې ستانکزی صاحب دی مدني فعال او خپلواک جورنالیست زین الله جلال ستانکزی. غواړم له افغان صاحب نه لومړی په لنډو ټکو کې واورم چې د دوی هیله له چارواکو نه څه ده چې باید څه وکړي د هلمند ولایتي اداره، مخصوصا والی او مرستیالان او امنیه قمندان باید څه وکړي. په لنډو ټکو کې که راته ووایي چې لږ تر لږه په وضعیت کې هغه کمترین ممکن بدلون راشي د ښېګڼې پر لور.
بدلون دغه خلک په دغه رقم نشي راوستلی. مرکزي حکومت چې همکاري ورسره وکړي، چې د پولیسو د تشکیل څخه خیالي کسان ورکړي، یو پلا عملیات ورته وکړي، ساحه ورته پاک کړي چې د جلب او جذب وکړي. دوه غوښتنه مو دا ده چې د کچېری موږ غواړو په مجموع کې د افغانستان په سطح کچېری موږ غواړو چې جګړه ورکه کړو، نو باید پوهه د خلکو زیاته کړو. د معرف دپاره د استادانو تشکیل مو د رئیس جمهور څخه غوښتنه ده. کچېری د مور او میرې چلن نه کوي چې جلال آباد ته ورکړي، هلمند ته ولې نه ورکړي؟ که د جنگ د قربانۍ خبر راواخو په جلال آباد کې هغه هم زموږ وړونه دي، افغانان دي، مسلمانان دي، شدي چې مړه نه دي، که د مرګ د غره واخلو په جلال آباد کې به خدای دې شهادت قبول کړي. 15,000 کسان شهیدان لري، ولی هلمند ولایت 40,000 شهیدان لري. وخت چې 40,000 قرباني ورکړي او 3,000 د معرف سوون کې نه ورکړي، وخت چې هغه 15,000 قرباني ورکړي، 4,000 سوون کې ورکړي، نو رئیس صاحب جمهور دې د مور او میرې چلن نه کوي. هلمندیانو ته دې د معرف د بیبود لپاره د 3,000 تنو سوونکو تشکیل په همدغه کال کې ورکړي. ومنه لای توفي
ډېره زیاته مننه ستانکزی صاحب.
تکا صاحب، یو خو باول د افغان صاحب خبرې تایید کوم. تر ټولو مهمه برخه همدا ده. دوم زما غوښتنه دا ده چې مرکزی حکومت دی نور هغه وکیل صاحبان ته ډېر احترام لرم چې په مرکز کې دي، په هر ځای کې دي، د هغوی ته دي نور وخت نه ورکوي چې هغوی د قمندانیو او د امیرتونو او د ریاستونو واک په واسطو په دې شیانو اخلي. د یو متوازن انکشاف او عدالت لپاره دي د یو شفاف حکومت ولې جوړه کړي او د خلکو لپاره دي امن تامین کړي، د خلکو اقتصادي منابعو لپاره دي رشد وده ورکړي چې
ډېره زیاته مننه له خپلو میلمنو د هلمند د ولایتي شورا له رئیس عطاالله افغان او له خپلواک جورنالیست او مدني فعال زین الله جلال ستانگزی نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ولایت په ولایت خبرونه له ازادۍ راډیو اوریده چې پای ته ورسیده. تر بیا د خدای په امان.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most successful.
La Europa tar America.
La reaction to the
country.
La Asia tar Australia.
Mir. My.
Ortaya çıkan sonuç.
Azadi Radio Vavrei. Avzan khabar kray.